مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د سپتمبر 14 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان د پخوانی لومړی میرمنې د جنازې مراسم ورسره د بلوچستان کې د یوې چاودنې او په شمالي وزیرستان کې د وسلوال نښتې سربیره ستاسو لپاره مو د خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه یو شمېر راپورونه راوړي دي. کورنۍ او نړیوال ورځپاڼو ته هم کتنه شوې ده. خو تر هر څه وړاندې واورو کوو منور شاته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د خبرونو سرټکی په بلوچستان کې د سړک غاړې وې چاودنې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د پاکستان او ترکی چارواکي سلا شوي چې خپل منځي تجارت او اقتصادي تعلقاتو ته بلان وروده ورکوي. او د روس د بهرنو چارو وزیر ویلي هیواد یې له امریکا سره په تعلقاتو کې د ځان خاتمې ته تیار دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په پښین کې نن یوې چاودنې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل واړوله. په پښین کې د لیوي ځواک رسالدار میجر علي محمد نن مشال ریډیو ته وویل دغه چاودنه نن غرمه په پښین بای پاس د اسیسټنټ کمشنر امیر زمان کاکړ له ګاډي سره نږدې وشوه، خو پکې نوموړی پخپله موجود نه و. چاودنې په دې ګاډي کې سواره د لیوي درې تنه وجلي او دوه نور ژوبل کړي دي. علي محمد زیاته کړه داسې ابتدایي معلومات داسې ښایي چې دغه چاودونکي مواد په موټر سایکل کې خودل شوی وو. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلی ده. په شمالي وزیرستان کې پرون په یوان خطه کې درې پوځیان او څلور وسلوال وجل شوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل امنیتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په همزونی خټه کلی کې د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات کول. ځایي خلک او عسکري ذرایع وایي چې په دغه موقع وسلوالو په پوځ ډزې وکړې او درې تنه یې مړه او دوه ژوبل کړل. بیا په دغه کلی کې د عملیاتو پر مهال پوځ د وسلوالو د یو ځایي کمانډر په شمول څلور وسلوال وجلي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې یو شمېر هدفي وجنې او بمي چاودنې شوي. شبکې ځوانان، مشران او امنیتي ځواکونه په نښه کړل شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر وایي وفاقي کابینه د سرکاري ټلویزیون د مشرانو بورډ جوړولو فیصله کړې ده. فواد چودري پرون ماښام په اسلام آباد کې د کابینه د غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د پوز ویان به هم د سرکاري ټلویزیون د نوي انتظامی بورډ غړي وي.
دی وایي د پاکستان ټلویزیون د انتظامی ډلې مشري به وزیر کوي. د اطلاعاتو او خپرونو د وزارت سیکرټر به یې مرستیال وي. له دې علاوه د لوړو زده کړو کمیشن مشر، د مالی چارو وزارت سیکرټر او د فوج د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر مشر به هم د بورډ غړي وي.
فواد چودري ویل ممکنه ده چې حکومت ارشد خان د پاکستان ټلویزیون مشر وټاکي. فواد چودري همداراز ویل د عمران خان په مشرۍ د کابینې په پرونی غونډه کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف میرمنې کلثوم نواز لپاره فاتحه وشوه. بلخوا د میرمن کلثوم نواز مړی لاهور ته راوړل شو او ټاکل شوی چې جنازه به یې اوس 15 بجې کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن سهار ویل چې د نواز شریف ورور او د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د میرمن کلثوم مړی له لندن لاهور ته راوړل. د یاد ګوند ویان د مریم اورنګزیب وایي چې د میرمن کلثوم نواز جنازه پرون په لندن کې هم وشوه. کلثوم نواز له ډېرې مودې راهیسې د کینسر مریض و او د نهه په ورځ په لندن کې وفات شوه. وفاقي حکومت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر د میرمن کلثوم په اخیری مراسمو کې د ګډون لپاره د اتوار ورځې پورې په پیرول خوشی کړی دی. نن د خیبر پښتونخوا په کوهاټ ضلعه کې په یوه ټرافیکي حادثه کې څلور تنه وجل شوي. د کوهاټ ضلع پولیس وایي دغه پیښه د در آدم خیل سره نږدې شوې چې پکې د تیز رفتارۍ له وجې یو ګاډی وخته او پکې سواره کسان مړه شوي دي. د پولیسو د وینا تر مخه دغه موټر له اورغزو نه پیښور ته روان و. پاکستان او ترکی په خپل منځي تجارت او اقتصادي تعلقات لا نور زیاتولو سلا شوې دي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره له ملاقات وروسته یوې ګډې خبري غونډې ته وکړه. په دغه موقع ښاغلی قریشی ویل ترکی تل له هیواد سره په سخت وخت کې ولاړ دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت په دفتر کې د دواړو هیوادونو د وفدونو په سطح هم غونډه وشوه چې د خپل منځي تعلقاتو په هر اړخ خبرې اترې وشوې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا کیرولاینا ریاست ساحلي علاقو ته فلورنس نومي سمندري طوفان رسیدلی چې له وجې اوبه په ساحلي سیمو پرتو ښارونو ته ننوتي او لږ تر لږه د 80,000 خلکو د کورونو بجلی منقطع شوې ده. د موسمیاتو محکمې پرون وویل ممکنه ده چې حالات نور هم خراب شي، ځکه چې طوفان به نن د شمالي او جنوبي کیرولاینا پولې ته نږدې شي. د طوفان له وجې د سمندر د اوبو سطح 3.4 میټر لوړه شوې چې په ساحلي علاقو کې د سیلاب سبب جوړېدلی شي. وندېښنه ده چې په راتلونکو ورځو کې د بارانونو له وجې سخت سیلابونه هم راشي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي هیواد یې له امریکا سره په تعلقاتو کې د زنډ خاتمې ته تیار دی، خو د پوینا په امریکایي انتظامیه کې له روسه مبینه ویره یې په لاره کې خنډ جوړوي. لاوروف چې نن د جرمني له مشرتابه سره د خبرو اترو لپاره د برلن سفر کوي، له جرمني خبری ایجنسۍ ډی پی ا سره په خبرو کې وویل چې له واشنگټن سره د تعلقاتو ښه کولو لپاره به ماسکو د خپلې برخې قدمونه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې ماسکو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د نارمل مذاکراتو لپاره د خوخی بیانونو ته پسنجیده نظر ګوري. ترامپ د روس او دغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تعلقاتو ته د ودې ورکولو هڅه کوي. او بل خبر، د لوبو د نړۍ د ایشیایي هیوادونو د کرکټ لوبډلو ترمن د یو ورځنی ایشیا کپ ټورنمنټ میچونه سبا په دوبی کې شروع کیږي، چې پکې د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ ټیمونه شامل دي. پاکستان به خپل لومړی لوبه له هانګ کانګ سره د نهه په ورځ او افغانستان به له سریلانکا سره د ستمبر په 19 یعنی د ګل په ورځ کوي. دا اوتر دې د مشال خبرونه اوس ترته د کرنسیو به یو موسم حال وړاندې کوو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او 50 پیسې او په 1.75 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.75 روپۍ 50 پیسې او په 1.75 روپۍ 10 پیسې. یو ریال په 3.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 3.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 3.10 روپۍ او په 3.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.20 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، بنو کې 1 او 20 او په کوټه کې 10 او 12 وي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میرمنې بیگم کلثوم نواز د جنازې مراسم نن په لاهور کې ترسره کیږي. د پېښور انتظامیه حکم جاری کړی دی چې د محرم له اولې څخه بیا تر لسمې پورې افغان کډوال نسی کولای چې ښار ته داخل شي. په دې اړه د یو افغان شوونځي مدیر وایي د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې په دغه هیواد کې به وزیر اعظم هاوس په یو پوهنتون بدلوي. د دفاعي چارو یو شمیر شنونکي وایي چې له دې سره امنیتي ستونزې پیدا کېدای شي.
لکان راځي، جنکای به راځي، استادان به راځي، نو دا هغوی چې په هر قدم باندې په تلاشي اخلي، نو بیا د قلم او د توپک په خپلو کې څه جوړ دی.
په خیبر پښتونخوا کې د حقونو مبارزه کوونکي وایي چې صوبایي اسمبلی له 15 کالو راهیسې د ښځو او ماشومانو د تشدد پر ضد قانوني کاروایی نه کوي.
دی وړاندې نه دا وزیران چې په دې لارو تیریږي، دا ماشومان چې شیشې صفا کوي، دا ماشومان چې خیر غواړي، دا ماشومان چې د دې ګلونه خرڅوي.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالار هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. پر دې سربیره که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ، نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د میرمنې بیگم کلثوم نواز د جنازې مراسم نن ترسره کیږي. په دې اړه دا وخت د مشال رادیو خبریال احمد الله سره د ټلیفون پر لیکلي. احمد الله، د بیگم کلثوم نواز د جنازې د مراسم په اړه تازه حال سره شریک کی چې دغه مراسم په کم ځای کې ترسره کیږي او تر اوسه پورې آیا د هغې مړی خاور ته سپارل شوی دی کنه؟
احمد شاہ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف میرمن کلثوم نواز کما روان میاشت نیٹا لندن کی تحق رسیدلی وا افغان سحر وقت لاہور ترا وسلی شو د جنازی وقت نن مازیګر 15 بجی ورکړل شو. دا محل چکم دے دغه جنازی مول لپاره ملاقات جمیل چکم دے هغه دے ادا کوي، هغه هم را رسیدل دے مړی چکم دے، هغه هم شریف میډیکل کمپلیکس چکم دے جاتی عمر سره نږدې هغه ته یو غټ میدان دے هغه ته راوړل شو دے. خدا مار رش چې دے انت ډیر زیات نو په دې وجہ امبولانس چکم دے چکم دے کې جنازه کیږي هغه ته لا نه رسیدل دی. خو وخت 15 بجی ورکړل خو هغه اوس په وړاندې 15 کیدون کې دی. دا محل چکم دے تیاریاں خو ټول پوره دي، خو لږه شیبه کې امکان دی چې د جنازې د امون چکم دے دا ادا کړل شي. کې نه صرف د مسلم لیگ نن چکم دے قائد نواز شریف یا د غشان د غی صدر شهباز شریف نه علاوه یو شمیر نور د مسلم لیگ نن غړي چکم دي، د غشان کارکونان چکم دي، نه صرف دوی په دې جنازه کې موجود دي بلکې مختلفو سیاسي ګوندونو غړي چې پکې پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز ګل، پاکستان مسلم لیگ، درشان پختونخوا ملي عوامي پارټي او نور یو شمېر ګوندونو کم مشران او نور غړي چې کم دي هغه هم د محل شریف میډیکل کمپلیکس سره خوا کې کم غټ میدان دی هغه سره رسیدلي دي. او د جنازې مونږ چې کم دي په دې کې بدای هم ګډون کوي. نو جنازې مونږونو لپاره سفونه چې ودرول چې کم دي هغه قریبا شروع شي چې سفونه صحیح ودرول شي او د هغه وروسته لږه شیبه کې به جنازې مونږ ادا کړل شي. او بیا د بیگم کلثوم نواز مړی چې کوم دی هغه به په جاتی عمره کې د دې سخر چې کوم د نواز شریف لار میا شریف د هغه په خوا کې به د خاور سفر لکې.
احمد الله، دره ته وای چې بیروبار به ډیر زیات وي، په زرګونه خلک راغلي دي د دې جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره. تاسو دره ته وای چې د امنیتي ځواکونو لخوا یا د حکومت لخوا څه امنیتي تدابیر نیول شوی دي؟
احمد شاہ، چکم ورز نا بیگم کلثوم نواز چکم وا اغا الته حق رسیدلا او نواز شریف داغی او زوم چکم کو پیغام باندې خوش کړل شو. نو دا اغی اورس سو جاتی عمره چکم دا کم چې نواز شریف له کور به اغزی کې امنیتی سخت تنظیمات چکم اغا پور تک ویشو او ایون تر پرونه پور خو با سره چې وخت به مقرر شي چې باغه وخت به خلک راتل او نواز شریف یا دیس قبیلیدل دا غی اورس تو 2 ساعت یا 3 ساعت وخت به دا غی علاوه به د مسلم لیگ نوم کارکنان او نور به یو شمېر کسان راتل اغی به نه پرې خو دل کېدل. د امنیت درې حصار دی جوړ کړی چې اول کې به خط ودول نه به را پرې خو دل اغه کسان چې کم ته اجازه تلوي دو نو د 2 ځې چیکینګ اورس تو به دا یار رسیدل جاتی عمره کم دي چې نواز شریف یا کفانی نور غړي ناسو. نو امنیت د غزي کې سخت تنظیمات کړی شو او نن ته هر د مسلم لیگ نوم کارکنان چې کوم اغه وختل چې راشي جاتی عمره ته یا د غزي ته چې کم دي جنازه کیږي خو هغه وخت نه پولیس چې کوم دینه په خود ال اورتا په خو دي دغه چې کوم هغه هم مخه تر راغلی چې پولیس چې کوم هغه د مسلم لیگ نوم کار کوي شاته شروع ته لپاره راغلی چې هم شروع کړو. نو امنیت تنظیمات کړی شو دي خو د دې باوجود په ګل شمیر خلک چې کوم دي مسلم لیگ نوم کار کوي نو چې کوم خلک دي هغه دا وخت رسیدلی دي او دا وخت د جنازې مو چې کوم دي هغه ادا کړلی شو.
ډیر مننه احمد لازم سره د تازه معلوماتو شریکولو. لکه څنګه چې مو واوریدل، د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د میرمنې بیگم کلثوم نواز د جنازې لمونځ ادا کړل سو. د دغه جنازې لمونځ مولانا طارق جمیل صاحب د دې امامت کوي او په لسګو نظر خلکو په دې کې ګډون کړیو. بیگم کلثوم نواز لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د تیر سیشنبه یا نه په ورځ د لندن په یو روغتون کې د سرطان ناروغي له کبله په حق ورسېده او د هغه مړی پرون نن راوړل سو لندن څخه لاهور ته. د هغه د جنازې لمونځ په لندن کې هم سوی و پرون او نن بیا دلی په پاکستان کې په لاهور کې وسو. په لسګو نظر خلک دي او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کارکونکي او مشران هم په دې جنازه کې ګډون کوي او اوس د جنازې لمونځ ادا کړ سو په دغه مړی خاور ته سپارل کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوویش.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان په پښین ضلع کې د یوې چاودنې په نتیجه کې درې عسکر وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. چاودنې نن ماپښین د جمعې لمانځه وروسته د پښین بازار پر بای پاس سړک باندې وشوه. د چارواکو وینا چاودنې په موټرسایکل کې د پټ کړل شوي بم له امله شوي چې هدف یې د برشور د اسټنټ کمشنر موټر و. د دې برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان په غاړه خسته ده. په دې اړه مو څو شیبې وړاندې له خپل خبریال سره خبرې کړې. هغه څه داسې معلومات راکړې.
دغه چاودنه د پښین په بای پاس باندې شوی ده چیرې چې اسیسټنټ کمشنر پښین امیر زمان کاکړ دغه موټر چې دی ایس ایس آر موټر ډبل سیټر موټر هغه د برشور لوري وکوچ تر روانو چې ناڅاپه د پښین پر بای پاس باندې پر دا موټر باندې چاودنه شوې ده. او وروستي اطلاعات دا دي چې په دې چاودنه کې درې لیویز والا چې دی هغه وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي. څوک چې سمدستي وروسته د پښین وسیوال استال ته رسول شوي دي. پیش سمدستي وروسته چې دی د لیویز او نور د سرحدي عسکر او پولیس چې دي هغه د پیش وځای ته رسېدلي دي او د پیش شاوخوا سیمه چې دا وخت چې ده کلا بند کړی ده او خلکو ته اجازه نشته چې هغه د پیش وځای ته ورشي او دوی د پلټنې کار پیل کړی دي. ما د لیویزو رسالدار میجر علي محمد سره خبره وکړه نو هغه د دې خبرې تصدیق وکړي او هغه دا وایي چې دا چې بریشي لکه د دې چې کوم لومړی معلومات یا اطلاعات یا پلټنه کړې ده چې د سړک په غاړه یو موټرسایکل ولاړو او په هغه کې بم لاله مخه پټ کړل شوی وو او چې څر ډول کله چې دا د امیر محمود خان کاکړ موټر تیرېدی نو هغه وخت پر د باندې د ریموټ کنټرول لاره چاودنه شوې ده. خو د پاغه ټایم کې امیر زمان کاکړ چې هغه په دغه موټر کې نو البته پاغه کې د لیویز او نور دفتری خلک ناسو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخوري. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان انتظامیه ویل دي چې پرون په همزونی کې په نشته کې درې سرتیری او څلور وسوال وژل شوي دي. چارواکو یې پوځیانو په سیمه کې عملیات کول چې وسلوال ور باندې برید وکړ چې لکه بلې نشته وسوه. تر نشته وروسته پوځ په سیمه کې پراخ عملیات وکړل چې تر ماښام روان ول. وسلوال لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د نامنیو پیر زیات شوي دي. عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
ځایی انتظامی عسکری چارواکو او ځایی خلکو مشال ته پخلی کړی چې تیره ورځ شمالی وزیرستان همزونی خټی کلی کې امنیتی فورسیز باندې وسلوال برید او د برید وروسته د فوز په عملیاتو کې دواړه لورینه اوه کسان وژلی شوي او دوه ټپي شوي دي. چارواکي وایي همزونی خټی کلی سره وسلوالو په امنیتی ځواکونو باندې برید کړی وو چې درې عسکر پکې وژل شوي ول او دوه نور ژوبل شوي وو. عسکري او ځایي چارواکو په وینا تیره ورځ سهار فوز خټی کلی همزونی او خواوشا کې عملیات پیل کړل چې تر ماښامه جاری ول. په دغه عملیاتو کې د دوی په وینا ځایي وسلوالو کمانډر آفتاب چې په پړه کې مشهور وو د درې نورو ملګرو په ګډون ووژل شول. چارواکو د دغه وسلوالو عکسونه رسنیو ته خپور کړي او جسدونه یې بویا بریګیډ ته راوړل. د دوی په وینا پرون شپې یې کمانډر آفتاب عرف پړه کې جسد ځایي مشرانو ته حواله کړ. شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې یو ځل بیا بامی چاودنې وسلوال او هدفي بریدونه زیات شوي چې پکې ګڼ شمېر ځوانان مشران او هم امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. د انتظامی او عسکري چارواکو مشال ته وویل سیما کې د بدامنۍ پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې توندې کړې او وزیرستان کې امن پر ځای کول د دوی اولنې ترجیح ده. دوی وویل چا ته به هم اجازه ورنه کړي چې د سیمې امن خراب کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. اوس د یو بل امنیتي راپور پر لور ساسو پام را ګرځوم. د پېښور انتظامیه د محرم له لومړۍ نیټې څخه تر لسمې نیټې پورې په ښار کې د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګولې ده چې ورسره سم پر موټرسایکل پر غبرګ سپرلي او د خلکو پر جلسو بندیز لګول شوی دی. په دې سربېره انتظامیه ښار ته د افغان کډوالو پر ورتګ هم پابندي لګولې ده. کډوال وایي دا ډول محدودیتونه ورځنی ژوند اغېزمنوي. احمد الله نور حال راکوي.
د پیښور د ډیپټي کمشنر لخوا به جاری شوی یو بیان کې ویل شوی، افغان کډوال نشي کولای چې د محرم لومبۍ نه تر لسمې نیټې پورې پیښور ښار او خصوصا فوزي علاقو ته لاړ شي. په بیان کې ویل شوی د محرم په لومړیو لسو ورځو کې به د موټرسایکل په ډبل سورلۍ، د وسلې په ګرځولو او اذان او جمعې د خطبې پرته د لاؤډ سپیکر په کارولو به هم بندیز وي، او دا حفاظتي ګامونه ځکه پورته کړی شوي چې په یادو ورځو شپو کې څه قسمه بدې پیښې رامخې ته نه شي. په دې وروستیو کلونو کې د محرم میاشتې دوران د شیعه مسلمانانو په ماتمی جلوسونو وسلوال بریدونه شوي وو چې له وجې د دې میاشتې په راتګ سره د ملک په وړو او لویو ښارونو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کیږي. که څه هم په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وار وار ویلي چې په کیمپونو او ښاریو کې میشت افغان کډوال د دې هیواد په ناامنۍ کې لاس نه لري، خو دې باوجود پاکستاني چارواکي په محرم میاشت کې او د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت سره د افغان کډوالو تګ راتګ محدود کړي. د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې په لکونو افغان کډوال ژوند کوي او وایي چې هر کال دا قسمه بندیزونو له وجې د مشکلاتو سره مخ وي. نور حبیب چې په پېښور کې د یو افغان ښوونځي مدیر دی، مشال ریډیو ته وویل د پېښور د ضلعي انتظامیه تر مخه د محرم په ورځو کې به امام باړو ته په ورڅېرمه هوټلونو، سرایو او کورونو کې به د نابلده خلکو په اوسېدو بندیز وي، او ځایي خلکو ته به هم هغه سیمو ته د داخلېدو اجازه نه وي چې امام باړې پکې موجودې وي او یا ماتمي جلوسونه ترې تیریږي. دا بندیزونه د پاکستان د قانون 144 د فتر لاندې لګول شوي دي، او خبرداری ورکړی شوی دی که چا ورڅخه سرغړونه وکړه نو له قانون سره سمه سزا به ورکړل کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تیر ورځ د پاکستان وفاقي حکومت اعلان وکړی چې له وزیر اعظم هاوس څخه به د یو اعلی معیار پوهنتون جوړوي. د وزیر اعظم هاوس په پوهنتون کې د بدلولو په اړه کارپوهان بیلابیل نظرونه لري. راځي چې ورته غوږ شو.
وفاقی وزیر شفقت محمود ویلی چې وزیر اعظم هاوس په تعلیمي اداره جوړول کیږي او په صوبو کې د گورنرانو کورونه په میوزیمو کې بدلیږي. سرکاري ودانۍ په تعلیمي ادارو، میوزیمو او هوټلونو کې بدلولو په اړه کارپوهان او عام ولس مختلف رائے لري. څوک وایي چې د سرکاري ودانو تاریخي حیثیت نه دی بدلول پکار، او څوک دا نظر لري چې وزیر اعظم هاوس په ښه تعلیمي اداره کې بدلول به د ولس لپاره په ګټه وي. د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر خالد غوث وایي یو حکومت هم د دې فیصلې حق نه لري چې تاریخ لرونکي سرکاري ودانو حیثیت بدل کړی.
مشترکہ
ایسٹ ہوتا ہے قوموں کا، تو اس میں یقین دا وای داسی ودانې د قانونو یو ګډه اساس وي، نو پاغي په یقیني توګه سوچ او فکر او د ټولنې د مختلفو خلکو رائے اخستل کیږي. دا کمی ورسد او د دې پر شای یو سیاسي تاریخ وي. حکومت له ګامونو اخستل وي، خو له دې کار به څومره پیسې بچ کړی شي. د سره سره به تاسو له نور ګامونو اخستل وي. وزیر اعظم وایي چې پیل بل مانه کیږي، نو هغه د پیل خپل ځان او ګامونو نه وکړي، نه چې د تاریخي ودانو نه وکړي. پاکستان دې لپاره پیژندل کیږي چې خپل تاریخي ودانو خیال نه ساتي، او دا یا ساتي چې کم ګامونو خپل تاریخ مسخ کوي او تاریخي ودانې نه ساتي، نو هغه خپل تهذیب او تاریخ مخ په وړاندې نه شي وړلی. خو په اسلام آباد کې خبریال امتیاز ګل وایي چې د دې سرکاري ودانو خرچونه زیات دي، او کدا څېړنیز ادارو کې بدلیږي نو ولس ته به یې ګټه وي.
پاکستان قسمه ملک کې چې غربت پکې زیات دی، مسائل دي، او دلته دا وزیر اعظم هاوس یا دا گورنر هاوس دی، دا دلته علامتونه جوړ شوي دي، د اشرافیه دپاره دی باندې پیسې هم ډېرې لګي او دلته اخراجات ډېر زیات کیږي، دلته خو مونږ ته پته ده. نو زما خیال دا دی چې که دا دلته پوهنتون جوړ شي او پوهنتون کې ریسرچ وشي او د هغې په وجه عام خلکو ته څه فایده ورسي، نو دینا خبره به صحیح.
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې د وزیر اعظم کور په حساسه علاقه کې دی، نو دا به ګران وي چې هلته پوهنتون جوړ شي.
دا ریډ زون دی، او ریډ زون کې ډیپلوماټیک انکلیو دی، د دې نه علاوه پارلمنت هاوس او هلته سیکرټریټ او دا ټول عمارتونه دي، نو دغه ته د عام سړي تګ راتګ په دې چې تاسو ته پته ده که دلته بیریر جوړ شي او په هر ځای باندې تازه شروع شي او بیا یونیسف ته خو به د هر ځای لکان راځي، ماشومان راځي، جنکۍ به راځي، استادان به راځي، نو د هغوی چې په هر قدم باندې ته تلاشي اخلي، نو بیا د قلم او د ټوپک په خپلو کې مؤسسه جوړ دی.
د وفاقي حکومت د دې اعلان د پاکستان پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي نفیس شاه خپل یو ټوئیټر پیغام کې مخالفت کړی او ویلي وو چې وزیر اعظم هاوس سره موجوده وزیر اعظم عمران خان ذاتی جیداد نه دی. دا د پاکستان د ریاست اساسه ده او د پاکستان اولس او راتلونکي وزیر اعظمانو سره تعلق لري. باید چې وزیر اعظم خپل د بنګالا کور په پوهنتون کې بدل کړي.
زموږ غله مشال رادیو خبري په خیبر پښتونخوا کې د شوز داکون لپاره کارکونکو اداري خوند کور مشران وای د شاوخوا 15 کلون راهیس په صوبای اسمبلی کې په شوز او ماشمان د تشدد او داغوی د قانون د خوندیتوب په اړه قانوني مسوده پرتی دي چې تر اوسه نه دی منځوري شوی. دوی 13 ورځې د یو غونډې پر مهال د دې د منځورېدو ژر تر ژره غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال شبیر احمد جان راکوي.
دا خویند کور تنظیم یوې مشرې لیلا شانواز مشال لیډو تول چې تیر خوشه 15 کال راسي خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په کورونو کې د زنانه را تشدد په ضد بل او د کومره د ودونو بلونه پراته دي خو له هغه ته تر دې د ما قانوني شکل نه دی ورکړی شوی.
یو خود ټول نه اهم کم چې د ویمن پروټیکشن د پاره دی هغه ډومېسټک وایلنس بل له چې تقریبا 13 کال راسي په کار کې خو هغه تر اوسه پورې اسمبلی فلور باندې را نه او هغه پاس نه شو په کار کې دی باندې زر تر زر کار وشو.
ممن زلې سره تعلق درونکې عائشہ حسن وای چې حکومت او غیر سرکاري تنظیمونه بغیر د عملی کار صرف لوزونه کوي.
په دې خار کې په هر کور کې ماشومان خزي کورونو کې لوخي انځي زین انځي دا غي دوال کې یو کپ تی مات شي وخی ټکې مون په خپل کتلې زړه تصویم چې د مسلیتو کې دی وړاندې اني نه دا وزیران چې په دې لارو تیریږي دا ماشومان چې شي صفاکې دا ماشومان چې خیر غواړي دا ماشومان چې د دې ګلونو خرسي دا اسی داوی دي دا ټول درو
ولی هم په دغه غونډه کې ګډون کوونکې په مرکز او خیبر پښتونخوا کې حکومتي ګوند د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړې رابعه بصر نه پښتنه وکړه نو هغه ژمنه وکړه چې دوی به خپل د دور حکومت کې دغه او دغه شان نور بلونه هم پاس کړي.
مونږ اوس چې رالو دلته اسمبلی کې مونږ ټول د خبرې به ان شاء الله باندې به ریس کوو او یو خبره ډیر مې زیات زړه خفه کېږي د لپاره چې قانون سازي هر څه لمونږ وایو چې وشي نو مونږ ایز ا هیومن بینګ زموږ سره هغه د فرض مونږ میل ولې نه پويږي چې دا وایلنس ولې کوي دا لیډیز باندې
دا چې په اسمبلی کې د زنانو او د ماشومانو د حقونو بلونه ولې نه پاس کیږي او یا که پاس کیږي هم دومره وخت ولې خلی نو د مدني ټولنې غړې ګلاله وای چې دا بنیادی توګه د اختیاراتو جنگ دی او سړی دا غنی چې غنی خزل حق ورکول د خپل حق نه لاس وینځل لې چې دا سه قلم نه ده.
اصل کې حکومت دې تک غور سره وکړي شي نو لکه دا د سړو د خزو د دواړو په حق کې خبره ده او سړی دا غنی جوړې دا زمونږ انټي خبره ده. اول ته اسمبلی کې خو سړی په زیات تعداد کې ناشتي دا غي اویرنس دا غي سنسټایزیشن هغه هغه لیول والنی ته رو رو خزه امپاور کې او دې حد ته راولې چې هغه ته کوټ کې ودرول شي او تانه سیزن کلیم کول شي نو دا ظاهر د پاور ډاینامکس ته چینج کې کوم پاورفل دی هغه چره هم خپل پاور نشټ کول غواړي.
پونډه کې برخه ستونکو د مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د زنانو ماشومانو علاوه د کمشمیر ډلو او د نرخزو د حقونو تحفظ لپاره قانون سازي وکړي او په هغه باندې بیا عمل درآمد هم وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوس د سوات په سوات منګور کې مدني فعالانو احتجاجي مظاهره کړې ده. وایي د سوات په بیلابیلو سیمو کې ناڅرګند کسان د شپې غلاوي کوي، کورونه په کاڼو ولي، چې دا عمل په ولس کې ډېره زیاته ویره خوره کړې ده. په دې اړه نور حال نیاز احمد خان راکوي.
مظاهره کې شامل د ننګولای ویلج ناظم پتی الله خان وای
بیګاش پچ ګندې زمنګ د ننګولای چې څو کونسلران او سره زمنګ د پولیسو منګ راوتیو نو په ننګولای کې تقریبا په شلو دیشتو کورونو کې ګټه وشتل شي چې یو ځای ته موږ ورسېدو بل ځای به ګټه په لکه دا یوازې ننګولای نه ده، په دروشېله کې په یوش پوښتای کیږي، په چارباغ کې پوښتای کیږي، په خوازه خېله کې پوښتای کیږي، ټول سواتي په لپټ کې راغستې نو دومره غلو هم نشته چې دومره غلو خواري چې منظم کار کوي.
مظاهره ته وای نه کې حاجی زید خان چې د سوات هوټل اسوسییشن صدر دی تورونه الګول چې دغه عمل هم هغه رنګ ده کله چې سواد کې د وسلوالو عملیات شروع کېدل.
د دې ذمہوار خلک هم د انتظامیه را هم د پولیس هم د خپیه ایجنسیانه دي، د دې د سکیورټي ادارې ذمہوار دي چې د قوم له تحفظ نشي ورکوله.
د خمبر سره تعلق لرونکو محمد زبیر زیاتوي چې هر شپه دوی ورونه په لمبر د کور سوکۍ کوي، بلخوا پولیس وایي چې په غلوبه ډزې هم نه کوي.
ثابت ورځ موږ مزدوري وکړو دا غینه پسې به موږ شپې چې د سوګیداریانه کوو دا یو مناسبه خبره نه ده. دغه دلته زمونږه کوم وګداران چې کوم دي نو هغه موږ دا وینه
محمد علی شاہ وائی چی دوی تا دولت شکایت تر لاسه شوه ده ولی تر دې دما دوی پوه نه دی چې حقیقی صورتحال څه ده.
ډیره عجیبه غونتی صورتحال ز په خپل په دې باندې مطمئن نه چا دا په دانو د دې بنیاد د کم ځنه کې خوده شو. دوه درې واقعیت په کې داسې خلک رپورت کوي چې را واقعي په خلک په کورونو ورغلي دي. خود دې باوجود یو خبره ده چې په ټول سواد کې سو کیوي تانی ته نه تر چې هغه د خپل د غلان دی هغه رپورت کوي چې زما په دې کور نه نیاډا کو شو یا غل لغه.
بلخو د سواد پولیس مشر ډی پی او اشفاق انور وای چې ټول سواد کې امنیت ټینګ ده او دغه ټولي خبرې تشې افواګانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د مازیګر 15 بجې سوې. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بلوچستان په پښین کې نن د سړک غاړې وی چاودنې د لوی ځواک درې تنه وجلي او دوه جوبل کړي. چارواکي وایي دا چاودنه د اسیسټنټ کمشنر امیر زمان کاکړ په غاړې شوې خو پکې نوموړی په خپل موجود نه وو. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې. په شمالي وزیرستان کې پرون په یوه نښته کې درې پوځیان او څلور وسلوال وژل شوي. پوځ وایي امنیتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په همزونی خټي کلی کې د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات کول. وسلوالو لا هم په دې اړه سندې ویلي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وایي وفاقي کابینې د سرکاري ټلویزیون د مشرانو بورډ جوړولو فیصله کړې. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د پوځ ویان به هم د سرکاري ټلویزیون د نوي انتظامی بورډ غړی وي. نن په لاهور کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د میرمن کلثوم نواز جنازه ادا کړل شو چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو ترڅنګ په لسګونو زره خلکو ګډون وکړ. کلثوم نواز له ډېرې مودې راهیسې د کینسر مریض و او د نهه په ورځ په لندن کې وفات شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې خپل ترکی سیال مولود چاووش اوغلو سره له ملاقات وروسته یوې خبری غونډې ته وویل چې دواړه هیوادونه په خپل منځي تجارت او اقتصادي تعلقاتو لا نورو زیاتولو سلا شوي دي. د امریکا کیرولاینا ریاست ساحلي علاقو ته فلورنس نومي سمندري طوفان رسیدلی چې له وجې یې اوبه په ساحلي سیمو او پرتو ښارونو ته ننوتي او لږ تر لږه د 80,000 خلکو د کورونو بجلی منقطع شوې ده. د ایشیایي هیوادونو د کرکټ لوبډالو ترمنځ د یو ورځني ایشیا کپ ټورنمنټ میچونه سبا په دوبی کې شروع کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ ټیمونه شامل دي. پاکستان به خپل لومړی لوبه له هانګ کانګ سره د نهه په ورځ او افغانستان به له سریلانکا سره د سپتمبر په 18 یعنی د ګول په ورځ کوي.
دا مهم خبرون لنډیز مول مشال رادیو څخه واوریدي چې منور شاه وړاندې کوي. وسوار سدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته ورسو.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د بلوچستان په سکوهار د کولی په غر کې د خواري کهو په یو پیښه کې مړه کېدل دردونکي او د افسوس وړ دي. ادارې وایي چې د افسوس وړ دا هم ده چې حکومت کانکنی محفوظه جوړولو کې دلچسپي نه لري. د مهنت او د افرادي قوت محکمې د خواري کهو په استحصال چې څنګه سترګې پټې کړي نو هغه سي د کانکنی لپاره د خطرناکو طریقو په استعمال هم اعتراض نه لري. ادارې وړاندې لیکي چې د صحت د اصولونو خلاف او د ضروري آلاتو د استعمالولو بغیر مزدورانو ته د ساده ناروغۍ تکلیف پیدا شي او نورې بیماریانې ورته هم لګي. ادارې اخره کې لیکي چې د شانګلې د خواریکو همت وسایلی شي که د هغې د مرګ خفګان وکړی شي ولې چې هره ورځ جنازې کولو پس هغې بیا په دې غرونو کې د کار کولو همت وکړي. صوبایي حکومت له د دې په سمدستي توګه نوټس اخیستل پکار دي. د انګلیسي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د بلدیا ټاون فیکټري شپږ کاله تیرېدو پس د 268 د متاثره کسانو کورنو ته لا تر اوسه انصاف نه دی ملا. ادارې وایي چې په فیکټري کې د اور لګولو په جرم کې په 9 کسانو کې 2 کسان په جیل کې دي او نور یا په ضمانت او یا له ملکه تښتي دلی. اوس هم د چارواکو لخوا دا لوس کیږي چې د دې فیصلې کیس به د دې پیښې د بلې کلیزې پورې وکړی شي. ادارې وایي د سند صوبې های کورټ ته رپورټ ورکولو کې یوې مشترکه تحقیقاتي ډلې درې کاله ولګول چې پکې دعوه شوې وه چې د کلنګ په شخړه په کارخانه اور د متحده قومي مومنټ غړو لګولې وو. اداره کې راغلی چې ریاست د بلدیا ټاون کارخانې ملزمان مخې ته راوړلو کې د اطمینان وړ کار نه دی کړی او د کارخانو ځینو حالت ښه کولو کې د غفلت نه کار اخیستی. اوس هم د اورونو مخنیوي لپاره مشینري نشته او د حادثې په وخت زر رسېدل یې هم نه دي ښه کړي. اداره کوي چې په کارخانو کې کارکوونکو حالت هم هغسې دی، ځکه چې د خپلو حقونو خوندي ساتلو لپاره د اتحادیو جوړولو کې لالچي مالکان خنډونه جوړوي او ریاست هم څه دلچسپي نه ښایي. د بلدیا ټاون کارخانې پیښه زموږ د تاریخ په بدترینو پیښو کې یوه کیدای شي، خو د داسې پیښو د بیا مخې ته راتلو امکانات د مخکې په شان ډیر دي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په ملک کې د 1400 شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي اندیه ورکړی شوی او د بجلی په نرخونو کې د 100 روپو د زیاتوالي خبرونه هم را روان دي. ادارې په وینا چې د حکومت لخوا په شیانو معمولي ټیکس په 12 بوج جوړ کړي، خو بلخوا که وکتل شي نو 12 سړیر کم د حکومت لاړخه اسانتیاوې ورکړی کیږي. ادارې وایي چې حکومتونه ځینې سخت فیصلې کوي، خو فیصلو په نتیجه کې راغلي حالاتو کې ولست اسانتیاوي هم ورکول پکار دي. ادارې اخره کې لیکي چې د مارکیټ نرخونه مناسب ساتلو، د ملاوت خاتمه او د ولسی خدماتو ادارې سره سره نور سهولتونو لپاره هم کوټلي ګامونه دي واخستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اگست پر 13 نیټه عمران خان د پاکستان د نوي وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه او کار یې پیل کړ. هغه د اقتصاد رغولو ژمنې تکرار کړې. اوس وال سټریټ ژورنال وایي چې د نوموړي حکومت له چین سره د اقتصادي لار په پروژو کې د پاکستان په ګټه بدلون غواړي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا په مرسته پیل شوې یوه پروژه ناکامه شوې ده. بشیر ګواش د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
د پاکستان حکومت له چین څخه غواړي چې دغلته د اقتصادي رهداري پروژې په ترڅ کې د لویو تعمیراتي پروګرامونو پر ځای د غریبۍ ختمولو او فیکټریانو جوړولو کار پر مخ یوسي. په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ نوی حکومت د اګست له میاشتې کار پیل کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې د هغه د حکومت چارواکي د 2.5 اربو ډالرو په چینی پروژې کې لوی بدلونونه غواړي. دا پروژه د چین د یو سړک ایوی کړی تر ټولو لویه برخه ده چې چین پکې سړکونه د اورګاډي پټلۍ او سمندري بندرګاه جوړوي. ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان حکومت په دغه پروژه کې خپل غوښتنو ته په محتاط ډول د بیا اصلاح ټکی کارول دي. دوی غواړي چین د روغتیا او اوبو په برابرولو کې هم مرسته وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې پروژې مالی چارې به څنګه کیږي، ځکه چې تر اوسه پورې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې په ترڅ کې چې کومې منصوبې روانې دي هغه ټول کمرشل یا د پیسو پیدا کونې پروژې دي. د یادونې ده چې تیر هفته د چین بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کړی وو او د رپورټونو تر مخه په دغه مسله خبرې شوې وې. بلخوا په افغانستان کې د میرمنو لپاره د یوې لویې پروژې د ناکامۍ په اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه کړې. دا پروژه پروموټ نومیده چې د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ای آی ډی لخوا د 280 میلیون ډالرو په مټ پر مخ بیول کېدله. ورځپاڼې لیکلي چې د دې پروژې مقصد لږ تر لږه 15,000 میرمنې پر خپلو پښو ودرول وو، خو دا کار یې نه دی کړی. په افغانستان کې د امریکا په لګښت جوړیدونکو پروژو د نظر ساتنې ادارې سیګار په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د وخت په تیریدو سره یو ایس ای آی ډی د دې پروژې اهداف بدل کړل. په لومړي سر کې پلان و چې 12,500 میرمنو ته دندې پیدا کړي، خو وروسته دا شمیر 1,440 ته راکم کړل شو. د دې رپورت په ځواب کې یو ایس ای ډی ویلي چې دوی به د دې پروژې د لاسته راوړنو جایزه واخلي او زیاته کړې ده چې نیغ په نیغه یې 50,000 افغان میرمنو ته د مدني کارونو او بیلابیلو روزنیزو پروګرامونو لړکې مرسته کړې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غل مشال رادیو څخوري په برتانیا کې د پخوانی روسی جاسوس او د هغه لورته د زهرجنو کیمیاوي مواد ورکولو په تور تورن دوه کسان وای په مارچ کې د هغه هیواد سلزبری شار په چکر ورغلی ول. پر دې تور دي چې سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته د اعصابو فلجولو ماده ورکړې و. خو دې پرند روسي لارټي ټلویزیون سره په مرکه کې دا تور رد کړ. د برتانیې د وزیر اعظم ویاند پر دې مرکه سخت نیوکه کړې ده. سلیم وتسالی د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه ریپورت اوروي.
هغه دوه کسان چې د بریتانیا لخوا په خبرو کړو عکسونو کې څیرې سره ورته ښکارېدي، د وژنې په دې هڅه کې خپل هر ډول دخالت ردوي. بریتانیا د دغو مشکوکو کسانو عکسونه نه ورځې مخکې، یعنی د سپتمبر پر 15 خپاره کړي وه. یو مشکوک سړی الکساندر پیتروف نومیږي. هغه له آر ټي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل: زما دوستانو له اوږدې مودې راهیسې پیشنهاد کوه چې دغه په زړه پورې ښار یعنی سالزبوري ته سفر وکړو. کله چې د خپرونې چلوونکي پوښتنه وکړه د سالزبوري ښار جالبوالی په څه کې دی، دویم مشکوک تن چې روسلان بوشروف معرفي سوی په ځواب کې وویل: ځکه چې هلته مشهوره جامع کلیسا سته، د سالزبوري کلیسا، یوازې په اروپا کې نه بلکې فکر کوم په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. د خپلې 133 متره منارې او ساعت له کبله چې لا هم فعالیت لري. یو له دغو کسانو ادعا کړې چې بریتانیا ته د سفر پر مهال ښایي د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال کور ته هم نږدې سوی وي، خو دوی نه پوهېدل چې سکریپال چیرې اوسېږي. د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می ویان دغه مرکه د عوامو شعور ته سپکاوی بللی او ویلي دي چې له درواغو او څرګندو جالکاریو ډکه مرکه وه. خو د بریتانیا د حکومت دغه څرګندونې په مسکو کې له رسمي عکس العمل سره مخامخې سوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروه د دغو دوو مشکوکو کسانو د مرکې تر خپرېدو وروسته پرون په خپل اونیز کنفرانس کې وویل: زه یوه پوښتنه لرم، بریتانیا پر کوم بنسټ دا څرګندونې کوي؟ آیا دا یوه سیاسي اعلامیه ده؟ بریتانیا ولې وایي دا مرکه درواغ ده؟ په هغې کې دقیقا کوم ټکي درواغ وه؟ د بیان تر خپرېدو وروسته بریتانوي لوري ادعا درلوده چې دا دوه کسان اصلا موجود نه دي، خو اوس بیا وایي چې د دوی خبرې درواغ دي. د بریتانیا چارواکو دغه مشکوک کسان تورن کړي چې د نووي چوک په نوم د اعصابو فلجوونکي ماده یې د اترو په جالي بوتل کې بریتانیا ته قاچاق کړې ده. ویل سوي دغه زهرجنه ماده د پخواني شوروي اتحاد په دوران کې تولید کېدله. چارواکو ویلي په مارچ میاشت کې پر 18 کلن سرګی سکریپال او د هغه پر 14 کلنې لور یولیا د حملې پر مهال همدغه زهرجنه ماده کارول سوې وه. دوی څو اونۍ په روغتون کې بستر وه. د بریتانیا حکومت په ویلامیا کې ویلي له آر ټي ټلویزیون سره سوې مرکه د مسکو ابهامات او درواغ منعکسوي. اعلامیه زیاتوي دغه دوه کسان د روسیې د پوځي استخباراتو افسران دي چې زموږ د هیواد په کوڅو کې یې ویجاړوونکې زهرجنه او غیر قانوني کیمیاوي ماده کارولې ده. د مرکې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وه هیواد یې دغه کسان چې بریتانیا د سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن کړي پیژندلي، خو ده وویل چې دا کسان ملکیان دي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ورستي غړي ته تاسو غوښنه ولې دي او تاسو پام د بریالي او زر یالي سمدی په ځخ کې د سندری په لور راګرځو.
Thank you.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله مریدلای سي چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي برنه حق پاکستان ته مرستې نه دی بندې کړي، بلکې د دې کار نتیجې ورته معلوم دي نو ځکه یې کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د پوځي مرستو بندول نوې خبره نه ده او دا چې اسلام آباد پر خپل دریز ولاړ دی چې واشنگټن ته نه دی په کار چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ائتلافي هیوادونو پیسې بندې کړي. هلته کارپوهان وایي امریکا غواړي د افغانستان په اړه پر پاکستان فشار لا زیات کړي، خو ځینې یې په دې اندي چې واشنگټن او اسلام آباد د یو بل امتحان اخلي. ګولایاز په دې اړه راپور لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په واشنگټن کې یوې سړینیزې ادارې تر سوري لاندې دستوري ته په وینا کې ویلي دي چې په پاکستان فوزي امداد بندولو نتیجو څخه پوره خبر وو او دا کار یې په اسانه نه دی کړی. د جان بولټن په خبره امریکا غواړي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې په مکمله توګه همکاري وکړي، ځکه چې دا د امریکا لپاره د غیر معمولي اهمیت خبره ده. د امریکا حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان سره فوزي امداد ځنډولی وو او په اسلام آباد یې تور لګولی وو چې وسلوالو طالبانو ته یې په افغانستان کې بریدونو لپاره په خپل هیواد کې پټنځای نه کړی دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړی وو. تیر اونۍ د امریکا دفاع وزارت په کانګرس غږ کړی وو چې پاکستان لپاره منسوخ کړل شوی امداد د نورو مقاصدو لپاره کارولو اجازه ورکړي. خو د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د زیارت په ورځ ونیزي خبري غونډې ته ویلي دي چې د امریکا له خوا یې په هیواد بندیدونکو 300 ملیون ډالر امداد نه، بلکې د ترهګرۍ ضد جنگ کې لګول شوی لګښت او په کار ده چې امریکایي ادا کړي.
امریکا د دې خبرې سپیناوی کړی چې دا نوی ګام نه وو او نه هم د بهرنیو چارو وزیر سفر سره تړلی وو. موږ اوس هم په دې دریز ولاړ یو چې پاکستان ته د اتحادي هیوادونو سره د مرستې یا کوالیشن سپورټ فنډ امریکایي مرستو سره مساوي نه
کی.
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه امیر متین وایي د جان بولټن خبره تر یو بیان حد پورې ده، د دې ډیر زیات اهمیت نشته او په موجوده وخت کې دواړه هیوادونه د یو بل امتحان اخلي.
امریکا میں دیکھیں یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پھر پینٹاگون ہے، پھر این ایس
اے. امریکا کی د بهرنیو چارو، د دفاع چارو، د قومی سلامتی او د سپین مانی یعنی وائٹ ہاؤس خپل زاویې دي. کله له یو خوا سخت بیان راسي نو بل اړخ نرم بیان جاری کړي. د دې بنیادی وجه دا ده چې د ټرمپ ادارې په پالیسیو کې تسلسل نسته او په هغه کې بدلون راځي. بل دا چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو اثر اندیشمنه کړې ده او په دې پوه ده چې د دې مسلې پوځي حل نسته. په دې حالات کې هغه ته د پاکستان ضرورت دی
کہ اس کا ملٹری سولوشن نہیں ہے، تو اس کے لیے ان کو بہرحال پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے.
امیر متین زیادہ کړه چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقاتو کې پرمختګ شوه دی او تر اوسه پورې ډیره زیاته سخت پالیسی نه د خپل کړی. بیا په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه تلد مسعود وایي چې امریکا له لوري امداد بندولو مقصد په پاکستان فشار زیاتول دي
کہ پاکستان اپنی پالیسیز میں تبدیلی لائے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں پاکستان
د دې مخه ادا ده چې پاکستان خپل پالیسی بدل کړي. خدا به قتل وی چې آیا پر اختیا اهم پاکستان په خپل پالیسی کې بدلون راولي او یا د دې نتیجه بدا وی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات نور هم ترنګل شي، د سره بدا فاصله نور هم زیاته شي. دا یو اندېښنه موجوده ده.
گیپ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، تو یہ خدشہ ہے. پاکستان تر یو حد پوری د هغو عناصرو پر ضد کاروائی کوي چې امریکا یې غوښتنه کوي. د دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په شپږم ویلی وو چې پاکستان به د نورو په جنگ کې ځان نخ کېلوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
زموږ غل مشال رادیو څخوري یو شمیر شنونکي اټکل کوي چې د افغانستان روانه جګړه شایي تر شام یا سوریه لا هم زیاته خونړۍ سي. دا شننې په داسې وخت کې سوي چې په افغانستان کې ولس له ناهیلی سره مخامخ شوی دی. ایف پی خبری اژانس په دې اړه راپور خپور کړی چې مهم ټکی تاسو واوري. د افغانستان د چارو یو شمیر شنونکي وایي چې دغه هیواد په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ستراتیجي د امریکا د پخواني ولسمشرانو په څیر د جنگ په میدان کې ناکامه شوې ده. د امریکا د سولې په اداره کې د افغانستان د چارو پوه جوني واش وایي چې په شام کې د جګړې د خاتمې آثار او په افغانستان کې د تلفاتو زیاتېدل دغه هیواد د نړۍ تر ټولو خونړۍ هغه ګرځولی سي. د نوموړي په خبره په دا وروستیو کې په دې هیواد کې هر نوی کال تر پخواني زیات خونړۍ وي. د شام جګړه د امریکا په مشرۍ د افغانستان تر جګړې لس کاله وروسته پیل شوه. د بشري حقونو لپاره د شام څارونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې په روان کال کې څه باندې 15,000 کسان وژل شوي دي. بلخوا د کړکیچ په نړیوال اداره کې مشاور ګرام سمیت اف پی خبري اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې په روان کال کې تر اوسه څه باندې 40,000 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی وایي چې په دې هیواد کې هر اونۍ له 300 څخه تر 400 پورې وسلوال وژل کیږي، خو نوموړي د ولسي وګړو او حکومتي ځواکونو د وژنې شمیرې شریک نه کړې. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي دفتر وایي چې په دې هیواد کې هر کال تر 15,000 زیات ولسي وګړي او حکومتي ځواکونه وژل کیږي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو وروستي مشر قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي و چې په دې هیواد کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ستراتیجي کار کوي، ځکه د دې ستراتیجي له مخې به په افغانستان کې زرګونه نور عسکر ځای پر ځای کیږي او هوایي بریدونه به زیاتېږي. خو بلخوا څېړونکی جوني واش وایي د زیاتو ځواکونو معنا زیاته جګړه او زیات تلفات دي. اف پی خبری اژانس پر مخ لیکي په افغانستان کې پر زیاتېدونکو تشدد سربېره د روان 2013 کال په جون میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بې ساري اوربند د سولې هیلې راوپارولې. د امریکا په ویلسن څېړنیز مرکز کې څېړونکی مایکل کوګل مین وایي چې د روان تشدد او پراخې جګړې د مخنیوي یوازینۍ لاره سوله ده. امریکایي چارواکو دوه میاشتې وړاندې په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل او تمه ده چې بله لیدنه به دغه میاشت وسي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو خبرې. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د افغانستان جګړه بهرنی اړخ لري او دا مهمه ده چې د ترهګرو پر ملاتړ کوونکو هیوادونو فشار زیات سي. عبدالله عبدالله د هیڅ هیواد نوم وانخیست، خو پرون یې هندي رسنیو ته وویل له هیواد بهر باید د ترهګرو ځالې ختم سي. نوموړی په ممبئی کې د افغانستان او هند ترمنځ د درې ورځني سوداګریز دندرتون پرانیست په مخه هغه هیواد اورغلی دی. په دې اړه نور حال یوسف زدران وړاندې کوي.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې هندوستان ته په یو رسمي سفر تللی له هندي رسنیو سره په هیواد کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي عبدالله رسنیو ته ویلي هیواد یې له دې ګواښ سره مخ دی چې څنګه له تروریزم او د ننګرهار په څیر له حملو سره مبارزه وکړي. د ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو او ګروپونو د افغانستان د دوستو هیوادونو لخوا فشار زیات شي.
دوی
د حل دوه مهمې لارې دا دي، د خلکو ملاتړ تشته او بل دا چې په دغو ډلو او هغو هیوادونو فشار راوړل شي کوم چې د افغانستان د پولو څخه د باندې د تروریستانو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله وایي چې د ننګرهار په څېر د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره د استخباراتو د پیاوړتیا او د افغان ځواکونو ملاتړ هم مهم دی چې افغان حکومت ورته جدي کار کوي. اجرایي رئیس او ورسره افغان پلاوی د هندوستان او افغانستان ترمنځ د دویم سوداګریز نندار د پرانیستې په هدف چې د دریو ورځو لپاره په ممبئی ښار کې جوړ شوی هغه هیواد ته په سفر تللی دی. د سې شنبې په ورځ د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې په یو لاریون انتحاري حمله کې 70 کسان وژل شول او 115 نور ټپیان شول چې دې پیښې نړیوال غبرګونونه راوپارول. د تروریستانو په ملاتړو د بهرني فشار موضوعي ویخوا، خو په ملکي خلکو له مرګونو حملو وروسته افغان حکومت د وسلوالو پر وړاندې د تهاجمي حملو د بیا پیل اعلان وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایان غفور احمد جاوید د پنځمې پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپلو تهاجمي عملیاتو ته تیزوالی ورکوي. همدارنګه په دې عملیاتو کې ډیروالی راځي او دا د دې لپاره راځي چې د افغانانو لپاره امن چاپیریال رامنځته کړي.
دوی وایي دا وخت د افغانستان په نږدې 15 ولایتونو کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي او په دې لړ کې د ځواکونو د تجهیز لپاره هم جدي کار کیږي.
دا مشال تر سنگو سه، دا سهر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
اوس د افغانستان خوست ولایت د خوست چارواکي وایي د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې به حکومتي ادارو ته د نوو ودانیو جوړولو او نور وسایلو له برابرولو سره به کارکوونکو ته مناسب کاري چاپیریال جوړ کړي. دوی پرون د خوست په اداري کمپلیکس کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست د نوي دفتر پرانیست پر وخت وویل په تدریجي توګه به د کارکوونکو لپاره مناسب چاپیریال جوړ کړي. په خوست کې لا هم یو شمېر ولایتي ادارې ودانۍ نه لري. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الخير راکوي.
په ورستیو کلونو کې هڅه شوې چې د خوست په مرکز کې د حکومتي ادارو د ودانیو ستونزې راکمې شي او مامورینو ته مناسب کاري چاپیریال برابر شي. خوځایي چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په ولسوالیو کې هم د ادارو د ودانیو او وسایلو د کمښت ستونزه حل کړي. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د خوست په اداري کمپلیکس کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست لپاره د نوي ودانۍ په پرانیسته کې وکړې. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي مشال راډیو ته وویل
مسؤول چاپیریال د کارمندانو لپاره اړین ضرورت ده او موږ په تیرو څو کلونو کې حل ځلې کړې چې د خپلو ټولو اداراتو لپاره دغه ستونزې ته رسیدګي وکړو. که کوم ولسوالیو په کچه باندې ستونزې وي هغه مو هم په پلان کې دي تر څو په راتلونکو کلونو کې د ولسوالیو په کچه باندې هم د اداري تعمیراتو ستونزو ته رسیدګي وشي.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست لپاره نوې ودانۍ چې د لسو میاشتو په موده کې د اړوند وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې 14 میلیونه افغانیو په لګښت په دوو پوړونو کې په اساسي ډول جوړه شوې د مامورینو لپاره مناسبې اداري خونې او نورې اسانتیاوې لري. د یاد ریاست رئیس نجیب الرحمن همدرد وایي په خواهی ریاست ودانۍ نه درلوده، نو له دې کبله اړول چې یو او بل ځای ته کوچکشي وکړي چې له کبله یې اسناد او نور وسایل زیانمنېدل.
مختلفو ځایونو کې به مو کوچکشي کوله، ټول اسناد او مدارک به مو غیر منظم و. د دغې اداري تعمیر په ودانۍ سره به تر ډېره بریده زمونږ هغه اداري ستونزې به حل شي. موږ به د یو ښه کریمه حول خواندان بشو، خپلې دفتري چارې به د یو ښه منظم سیستم سره به یې پر مخ یوسو.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ریاست یو تن مامور اجمل قاسمی هم وایي چې د دې تعمیر په جوړېدو سره به د دوی د فعالیتونو په اجرا کې ښه والی راشي.
مخکې واقعا موږ هر څه ستونزې درلودلې، ځکه ادامې تعمیرنو او موږ پخپله تجارت او صنایع په تعمیر کې ملکونه پرمختلل. په دې تعمیر په شتون سره موږ اکثره کړنه انشاءالله به حل کېږي او ستونزه به انشاءالله حل کېږي.
د خوست اداري کمپلیکس چې یوه لسیزه وړاندې د ښار لویدیځ کې د امریکا د پاوز په چوکاټ کې د ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا جوړ شوی، اوس په کې ډېری ولایتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې دي. د خوست اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د خلکو د اسانتیا لپاره د پولي حکومتي ادارې یاد کمپلیکس ته ولېږدول شي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اورئ. د مشال راډیو ټول خپرونې تاسو د راډیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اورېدلی سئ چې پته ده مشال راډیو .com. د مشال راډیو د نننۍ نه ساعته خپرونو د پای شېبې را رسېدلې دي. منور شاه به یو ځل بیا د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بلوچستان په پښین کې نن د سړک غاړې وی چاودنې د لیوی ځواک درې تنه وجلی او دوه جوبل کړي. چارواکي وایي دا چاودنه د اسیسټنټ کمشنر امیر زمان کاکړ په غاړې شوه، خو پکې نو موله په خپل دغه وخت موجود نه وو. تاریخي طالبان پاکستان د دې بریدې مواري منلې ده. په شمالي وزیرستان کې پرون په یوان خطه کې درې پوځیان او سلور وسلوال وجل شوې دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې اس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل امنیتي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په همزونی خټه کلی کې د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات کول. وسلوالو لا هم په دې اړه سند ویلي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وایي وفاقي کابینه د سرکاري ټلویزیون د مشرانو بورډ جوړولو فیصله کړې ده. نوموړي پرون ماښام په اسلام آباد کې د کابینه لغونډې وروسته خبري اعلان تو ویل د پوز ویان به هم د سرکاري ټلویزیون د نوي انتظامی بورډ غړی وي. نن په لاهور کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د میرمن کلثوم نواز جنازه ادا کړل شو، چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو ترڅنګ په لږګونو زره خلکو ګډون وکړ. کلثوم نواز له ډېرې مودې راهیسې د کانسر مریض و او د نهه په ورځ په لندن کې وفات شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې خپل ترکی سیال مولود چاووش اوغلو سره له ملاقات وروسته یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې دواړه هیوادونه په خپل منځي تجارت او اقتصادي تعلقاتو لا نور زیاتول سلا شوې دي. د امریکا کیرولاینا ریاست ساحلي علاقو ته فلورنس نومې سمندري توپان رسیدلې چې لوجي او په ساحلي سیمو پرتو خارونو ته ننوتې او لک تر لګه د اتیا زرو خلکو د کورونو بجلی منقطع شوې ده. د ایشیایي هیوادونو د کرکټ لوبډالو ترمنځ د یو ورځني ایشیا کپ ټورنمنټ میچونه سبا په دوبه کې شروع کیږي، چې پکې د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ ټیمونه برخه اخلي. پاکستان به خپل لومړی لوبه له هانګ کانګ سره د نهه په ورځ او افغانستان به له سریلانکا سره د ستمبر په 19مه یعنی د ګل په ورځ کوي.
د دا مهم خبرون لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدی چې منور شاه وړاندې کوي. لدې سره سم د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پر زه احمد شاه اعظمی د خبرونو ویاند منور شاه او تخنیکی همکار اکرام اسکنیار سلان نور همکارانو خبريالانو ساسو له درنه حضور اجازه غواړو. پر همدې سپو تاسو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدلای سي. تر بیا مو الله مل.